د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو د اختر په اړه خپل پیغام کې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې په عملي کېدو ټینګار کړی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې کورونا ویروس که انسانان زیانمن کړي خو طبیعت ته یې ګټه رسولې. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې می رحمت صفای مختوړي. تر هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 1500 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیرې شپې د برید د قربانیانو مړې کابل ته انتقال کړل او یوه نوې څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپراوي سره په تیره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن دای اکساید خپرېدل 10% راټیټ شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیروختیا وزیر وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا ویروس 402 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د فیروز الدین فیروز له قبله لیکلي چې وایي په دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 8115 ته ورسېدې. په دې کې 910 تنه بېرته روغ شوي دي او 108 تنه له دې ناروغۍ څخه مړه شوي دي. ښاغلی فیروز په دې اړه په نننیو خبرو کې د جګړې لشکې لخوا وغوښتي چې له روغتیایي مرکزونو څخه سیاسي استفاده ونه کړي او په روغتیایي مرکزونو بریدونه ودروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو له افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشري مانی نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې ښاغلی خلیلزاد له قطر څخه افغانستان ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي وړاندې ویلي و چې خلیلزاد په دې سفر کې چې د دوشنبې په ورځ یې له دوحې پیل کړ هڅه کوي د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره لار هوار کړي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لاسلیک سوي تړون له مخې باید دا خبرې د مارچ 14 پیل سوي وای، خو د زندانیانو د تبادلې او نورو سیاسي اختلافاتو له کبله دا خبرې تر اوسه ځنډیدلې دي. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیر شپې د بریټ د قربانیانو مړې کابل ته انتقال کړل. تیر شپه د پروان ولایت په خلازای سیمه کې وسلوالو پر لمنځ کوونکو بریټ کړی چې د سیمه ایزو چارواکو په خبره لس تنه ملکیان پکښې وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. اعتراض کوونکو د شعارونو په ورکولو سره د امنیت غوښتنه وکړه او له سیمه ایزو چارواکو څخه غواړي چې د تیر شپې د بریټ عاملین ونیسي. دوی دغه راز په ځانګړي ډول له ارګ څخه غواړي چې دا پیشه جدي وڅېړي. د پروان سیمه ایز چارواکي وایي شایي داعش وسلوال په دې پیښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د طالبانو دی.
یک جنایت بشری است، یک جنایت ضد انسانی است و محکوم است. قطعا طالبان پاسخ جنایت خود میبینند.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت رسما چا نه دی منلی. د 209 شاهین قول اردو وایي چې د جوزجان په اقچې ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د دغه قول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن وویل چې دا طالبان د افغان ځواکونو د تیر شپې په هوایی برید کې وژل شوي. نوموړي زیاته کړه
در نتیجه از ضربه هوایی 5 تن از ترستان طالب کشته شدند و قرارگاهشان با تمام محتویات که داخل قرارگاه بودند با خاک یکسان شده.
شغلی رضایی ویل په دې بریدونو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادې راډیو اوري. یوې نوې څېړنې ښودلې چې په نړۍ کې د کورونا ویروس اوج ته رسېدو سره په تېره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن دای اکساید خپرېدل 10% راټیټ شوی. ساینسپوهانو په دې څېړنه کې چې پرون سه شنبه خبره سوه ویلي چې قرنطین د کسبو کار بندوالي او په کورونو کې اوسېدو د کاربن دای اکساید خورېدل کم کړی دي. دا څېړنه د طبیعت اقلیمي بدلون یا نیچر کلایمټ چینج ژورنال کې خپره شوې ده. د دغه راپور لیکوال کورین لی کوویر ویلي چې دا موقت او نی حال کې د پام وړ بدلون لدې کبل رامنځته شوی چې د ترانسپورت کارول د انرژي سکتور او صنعت او سوداګری د کورونا ویروس خبرېدو پر مهال تر ډیره راټیټ سول. د تیر میاشتې په ترڅ کې د نړۍ ډیری لوی اقتصادونه لکه امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو پر خپل وګړو جدي محدودیتونه ولګول. د امریکا پاوز ایران ته خبرداري ورکړی چې د دوی پوځي کشتیو ته د ایرانی بیړۍ یو نږدې کېدل ګواښونکي تعبیر سوي او په وړاندې به یې قانوني دفاعي اقدامات وسي. د امریکا د پوځ د سمندري ځواکونو د ګواښ د سیشمې پر ورځ وروسته له هغه وسو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت خبرداري ورکړ چې د امریکا سمندري ځواکونه به د ایران هغه بیړۍ چې مزاحمت کوي هدف وګرځوي او له منځه به یې یوسي. تیره میاشت په فارس خلیج کې د ایران د سپای پاسداران ځواکونو بیړۍ د امریکا د سمندري ځواکونو د پنځمې قطعې کشتیو ته نږدې سوي او هغوی ته یې تهدید جوړ کړی وو. او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ سرپرست سټیفن ویلیامز له امنیت شورا غوښتي چې په لیبیا کې د جګړې د شکیلو خواوو په ملاتړو فشار راوړي څو دغه هیواد ته عاجر سرتیري ونه لیږي. هغې پرون امنیت شورا ته وویل چې لیبیا ته د جنګیالیو استول به د دغه هیواد کورنۍ جګړه ډیره اوږده کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل.
اورې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدو کې بوخت دی. د افغان مشرانو تر سیاسي جوړجاړي وروسته دغه سفر په څه معنا کې دی؟ شي
د اختر په مبارک ورځو کې اوربند د خلکو غوښتنه ده او خلک د طالبانو څخه د مثبت ځواب تمه لري.
د طالبانو مشر خپل اختریس پیغام کې د اوربند یا اورکم سن دی ویلي، خو د سولې وزارت ری د اوربند غوښتنه کوي هغه هم کم تر کمه په اختر کې. افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره امریکا غواړي چې خپل سرتیري له افغانستان وباسي. د امنیتي چارو کارپوهانی اغیزو ته اندېښمن دي. بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه طبیعت ته ګټه رسوي او مضر غازونه کم شوي. دویمه نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړي شوي. هله دا تر پای را سره پاتې شي. په کابل کې د مازدیګر 4 بجې او 2 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل کې له چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. د دغه لیدو کتو جزئیات تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. د چارو کارپوهان کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل راتګ ګټور بولي او وایي چې له دې سره به د سولې هڅې ګړندۍ شي او تمرکز به د بین الافغاني خبرو په ژر پیل وي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ له سیاسي هوکړې درې ورځې وروسته زلمی خلیلزاد کابل ته تللی څو له افغان چارواکو سره وګوري. د افغان حکومت یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د چهارشنبه پر ورځ کابل ته رسیدلی. دغه سرچینه زیاتوي ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد به له افغان لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې په اړوند مسایلو خبرې وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې وړاندې په یوې اعلامیه کې ویلي و چې زلمی خلیلزاد به کابل ته د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو د جر پیل په اړه خبرې وکړي. له دې دوه ورځې وړاندې ښاغلي خلیلزاد قطر ته سفر کړی و، خو دا چې هلته یې له طالب استازو سره کتلي کنه او که یې کتلي وي په کومو مسایلو یې ورسره خبرې کړې په دې اړه زیات جزئیات نه دي په ډاګه سوي. دا په داس حال کې ده چې زلمی خلیلزاد شاوخوا دیارلس ورځې وړاندې پاکستان، هند او قطر ته هم سفرونه درلودل. د چارو شنونکي کابل ته د زلمی خلیلزاد دا ځل سفر له نورو سفرونو سره متفاوت او ګټور بولي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکر وای د افغان چارواکو ترمنځ اختلافات کم سوي، د سولې ملي مصالحې په نوم د سولې باصلاحیته ادرس رامنځته سوی.
په دې وخت کې سیاسي مشران ورته یو لاس کې د سره ملاقات به یو څه د سر خلاص کی، یو څه به زموږ د مشرانو سر خلاص یا غدا چې امریکایان ژمن دي چې دا سولې راسي بندیان وری لکو طالبان د افغان هیات سره خبرې وکړي. زه فکر کوم آینده انکشاف ته لپاره دا سفر یو ښه زمینه ده.
دا په داس حال کې ده چې طالب مشر د کوچنی اختر په مناسبت په خپل اختریس پیغام کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړي توافق ته ژمن دي او له مقابل اړخ هم غواړي چې په خپلو ژمنو کلک ودرېږي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدله کړو.
تا طالبان وای امریکا باید له دوی سره شوی هوکړه عملی کړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې دوی د دغه هوکړه عملی کېدو ته ژمن دي او باید امریکا هم خپل ژمنه پوره کړي. د مولا هبت الله په دې اخترس پیغام کې چینن خپور شو په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبل هم اندېښنه ښودل شوی، خو افغان حکومت او تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او د ملکي مرګ ژوبل عامل طالبان بولي. په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپورته.
د طالبانو مشر له امریکا غواړي چې له دې ډلې سره پر شوي هوکړه او ژمنو کلک ودرېږي. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د کوچنی اختر په مناسبت په خپور کړي پیغام کې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې عملي کول د ټولو اړخونو په ګټه دي. په دې پیغام کې د طالبانو مشر ویلي چې طالبان د یادې توافقنامې عملي کېدو ته ژمن دي او زیاته کړې ده چې مقابل لوری هم باید پر خپلو ژمنو ودرېږي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نه شي. دغه شانې غوښتنه کړې چې امریکا باید چاته اجازه ورنکړي چې د طالبانو او د دې هیواد ترمنځ شوی هوکړه له ځنډ، خنډ او بالاخره ناکامۍ سره مخ کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې دا هوکړه لیک په فبروري میاشت کې لاسلیک شو چې لمخې باید په 13 مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو د ځینو ستونزو له امله لا هم دغه پروسه نه ده پیل شوې. د ملا هبت الله په دې پیغام کې له امریکا سره د شوی هوکړې په امریکې دوه ټینګار شوی، خو د سولې بین الافغاني خبرو او د غشان د اوربند یادونه پکې نه ده شوی. په دغه پیغام کې د طالبانو مشر له خپلو جنګیالیو غوښتي چې خپل اهداف په جدي توګه تعقیب، لیکي پیاوړي او اداري جوړښت نور هم منظم کړي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه د کوچني اختر په ورځو کې درې ورځې اوربند اعلان کړي. د دغه وزارت ویاند ناجیه انوري:
اسلامي دونه د مسالمت امیز ژوند د تقویت لپاره یو ښه فرصت دی. لامدی کابل د افغان حکومت ځلی ځلی په دې مبارک ورځو کې له طالبانو سره د اوربند غوښتنه کړې او دوی اوربند ته رابللې. د اختر په مبارک ورځو کې اوربند د خلکو غوښتنه ده او خلک د طالبانو څخه د مثبت ځواب تمه لري.
د طالبانو د مشر دغه اختریس پیغام په 15 ژبو پښتو، دری، عربي، انګلیسي او اردو باندې خپور شوی. په پیغام کې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبل پاړه هم جدي اندېښنه ښودل شوی. د طالبانو مشر افغان حکومت تورن کړی چې په هوایي حملو او توغندیزو بریدونو کې ملکیان وژني. د ملا هبت الله دغه لیک پاړه مو د ارګ د نظر اخیستلو هڅه هم وکړه، خو بریالي نه شو. خو د ولسمشر غنی د لومړي مرستیال د دفتر د رسنیو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد طالبان په دې هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین یادوي:
ښه خبره ده چې وایي چې د ملکی تلفاتو مخه باید د جګړې ټولې خواوې ونیسي، اما هغه څوک چې د ملکی خلکو وژنه جهاد بولي هغه څنګه دا خبره کوي؟ موږ وایو کله چې ته ماینګ دې، کله چې ځان وژونکي حمله کوي، کله چې د خلکو له کورونو په افغان امنیتي ځواکونو ډزې کوي، نو د ملکی تلفاتو مستقیم او غیر مستقیم عامل څوک دی؟
د طالبانو مشر په داسې حال کې په افغانستان کې پر ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. تېره ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې په یو راپور کې طالبان په 13 اپریل میاشت کې د 208 کسانو او افغان حکومت د 122 ملکی وګړو د مرګ ژوبلې مسؤل بللې دي. په افغانستان کې ملکی تلفات له کلونو راهیسې هغه لانجمنه موضوع ده چې د جګړې ښکې لوري ملامتی پر یو او بل ورچوي. د طالبانو د مشر پخپور شوی اخترس پیغام کې په افغان زندانونو کې د بندیانو وضعیت بد یاد شوی او د نړیوالو بشري ټولنو نه غوښتنه شوی چې ژر تر ژره د بندیانو د خوندیتوب او خلاصون لپاره ګامونه واخلي. د ملا هبت الله خونزاده دغه اخترس پیغام داسې مهال خپریږي چې کوچنی اختر ته یوازې درې ورځې پاتې او د افغانستان خلک هیله منو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیاسي هوکړه لیک تر لاسلیک او د لنډ مهال لپاره تر اورکم وروسته د لومړی اختر به د دغې ډلې لخوا د اوربند زیر واوري. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د کمکی اختر په مناسبت پیغام کې له امریکا سره د موافقه ملاتړ کړی، خو د سولې اوربند یا اورکم یادونه نه ده کړې. اسمت سروان د ملا هبت الله د پیغام په اړه د سیاسي چارو له افغان نظر خاوند حکمت حسن سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د مشر د پیغام او پخوانی او هغو توپیر په څه کې دی.
د ملا هبت الله په اخترس پیغام کې د تیرو پخوانیو پیغامونو سره یو څه تفاوتونه شته دي. پخوا هم دوی په جګړه او د خلکو په وژلو عامه بنسټونو په نړولو باندې تاکید کړای، دا ځل هم دا شیان پکې شته. یوازې فرق دلته دا دی چې دا ځل دوی په فاتحانه انداز خبرې کړي دي او د فتح او د هغه خبرې کوي، د اسلامي نظام خبرې کوي. مخکې به دوی د اشغال د خاتمې خبرې کولې، اوس چې دوی پوه شول چې اشغال د دوی په نظر اشغال خاتمه مومي، نو اوس د اسلامي نظام خبرې کوي او د اسلامي نظام نه د دوی برداشت همغه د دوی خپل اماراتي کوم سیستم چې وو، کوم رژیم چې وو هغه دی. کنی دلته خو په افغانستان کې اوس اسلامي نظام دی، اسلامي جمهوري نظام دی، اساسي قانون اسلامي دی، خو د دوی برداشت له اسلامي نظام څخه همغه خپل اماراتي سیستم دی چې په خو دوی دلته 15 کاله په خلکو باندې حاکم وو.
حکمت صاحب، د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په دې پیغام کې سولې ته کوم تمایل یا د سولې کومه نښه لیدل کیږي؟
ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې د سولې په اړه تمایل ډیر کم لیدل کیږي. دوی د پخوا په سیر په جګړه ډیر تاکید کوي، د فتح او بری زیری ورکوي او همدارنګه خپلو جنگیالیو ته سپارښتنه کوي چې لا غښتلي او یو موټی شي. د اماراتی اسلامی نظام د بیا راتګ خبره کوي چې دا ټولې خبرې د سولې پر ځای په جګړه تاکید دی.
ملا هیبت الله اصلا د دې پیغام لاري څو غوړي چې ووي؟
اصلا د ملا هیبت الله د پیغام محتوا د جګړې پر شدت ورکول و راسرخي. په خو به دوی د اشغال تر پایه د جهاد خبره کوله چې اوس یې بدله کړي او د اسلامی حکومت تر راتګ پورې د جهاد او د جګړې خبره کوي. په پیغام کې دا هم ښکاري چې طالبان له داخلي سختو اختلافاتو سره مخ دي، ځکه دای ورته بار بار د یو موټی کېدو او اتحاد او اتفاق خبره کوي. په اعلامیه کې د دې اعلامیه نه دا ښکاري چې هغه پخوانی د افغانانو هغه پخوانی نریټیو او د افغان حکومت هغه نریټیو چې پاکستان نه غواړي دلته یو باثباته نظام رامنځته شي، هغه قوي کوي هغه نریټیو، ځکه چې طالبانو بار بار په جګړه باندې تاکید پاغام په داسې حال کې چې امریکایان سره معاهده شوی او هغوی توافق شوی او هغوی وزي په یو کال کې دننه، دوی چې بیا هم په جګړه ډیر تاکید کوي، د دې مطلب دا دی چې دوی غواړي دغه نظام له منځه یوسي.
خو د سیاسي چارو یو بل شنون کوي خوشحال خلیل د ملا هیبت الله اخندزاده په اختریس پیغام کې ځینې نرمښتونه هم ویني. هغه وایي
کله چې په دې وروستیو کې د ملکي تلفات او جنگ زیات سه او د کابل په یو روغتون باندې برید وسه، همدارنګه په جلال آباد کې په جنازې باندې برید وسه، نو د هغې وروسته ولسمشر د افغانستان ولسمشر خپلو دفاعي ځواکونو ته د تعرض امر وکړ. نو په دغه موده کې چې د طالبانو ډېرې مرکزونه له منځه یوړل شول او همدارنګه تلفاتو ته واوښتل، نو دلته فکر کوم طالبانو مشرتابه سره دا ویره پیدا شوله چې هسې نه چې دا توافق چې امریکا سره کړی ده هغه له خطر سره مخ سي، ځکه په دغه توافق کې طالبانو زخته ډیره ګټه کړې ده، نړیوال سطح باندې یو سټیج پیدا کړی ده، یو ډول په رسمیت پیژندل شوې ډله ده، او که بیرته دغه ډیپلوماسي د ناکامیږي نو مجبور ده چې بیا جنگ ته لاړ سي، او هغه جنگ بیا د جنگي میدان کې دوی چې دغه حد به تر رسیږي، نو دا به دوی لپاره ډیر زیات قیمت تمام سي. نو په دغه وجه ده چې د نورو کلونو په خلاف سکل د ملا هیبت الله پیغام کې هم دغه سوټ کې مهمه دي. اول دا چې د سولې ټینګار کړی، توافق په عملي کېدلو ټینګار کړی ده، همدارنګه نرمه ښودله چې مونږ ښځو ته څه نه وایو او یا مثلا د ښځو حقوق منو یا نور یوازې انحصار د قدرت نه غواړو. دغه ټکي دغه نرمښت زه فکر کوم زیات نه زیات دغه وروستي تعرضي حالت نه دوی نیولی ده.
خوشحال خلیل و چې ویلې طالبان نه غواړي له امریکا سره شوی تړون له لاسه ورکړي، نو ځکه یې سګنای پیغام هم یو څه نرمښت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنوي سپو 12.90 خبرونه لري. د نورو سیمو په شان په خوست کې هم خلک کوچنی اختر ته په تیاریو بوخت دي او په دې سره په ښار کې ګڼه ګوڼه ډیره شوې ده. د ښار دوکانداران وایي د تیرو کلونو په پرتله سږنی اختر کې د دوی سوداوي لګې دي، خو بیا خلک وایي د توکو بیې د پخوا پرتله څو برابره لوړې شوې. نجیب الله انخیل د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د کوچنی اختر پرانیک دی کېدو او د خار د نیمه قرنطین حالت په پای ته رسیدلو سره خوست خار کې یو ځل بیا د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. خو دوکانداران وایي چې د نورو کلونو په پرتله په دې کوچنی اختر کې د دوی سوداوي سمې نیمایي راکمې شوې دي. دوی زیاتوي د خار په نیمه وروسته په پوره قرنطین کېدو سره د خلکو کاروبارونه ټکنی او زیانمن شول، او دا حالت د دې لامل شو چې اوس مهال ډیری خلک د اختریزو توکو د رانیولو مادي وس نه لري. د خوست خار دوه دوکانداران شاهد الله او محمد خان آزادۍ رادیو ته وایي
د نورو کلونو په نسبت باندې په سودا کې ډېر فرق راغلی دی، ځکه چې یو په خوست کې افغاني ترویج سره د خلکو اذهان لږ یو بل پته تللي، ځکه اجناس ټول قیمت ورته ښکاري. دویم دغه د قرنطین او د کورونا مسله ده چې بازار کې ډېر تغییر راوستلی دی. چا سره پیسې نشته، یو شی چې کله چانه وا اخلي یا څوک یو شی اخلي نو هغه د پیسې په معامله کې ډېر چیر کوي.
د تیر کال په پرتله سږ کال د کرونا د جدي وایروس له امله سودو کې ډېر فرق راغلی دی. موږ به چې نېر کولې اوله کاش پک نیم لکه سودو کړه، د تیر په پرتله نن سبو څلوېر لکه درې نیم لکه سودو کېږي.
د خصوصیدونکو بیا وایي حکومت په نرخونو کنټرول نه لري او له کبله د توکو بیې لوړې شوې دي. دوی زیاتوي خلک اړ دي چې کورنوي ته د خپل واس مطابق د اختر توکي راونیسي. د خوز دوه تنو اوسیدونکو سید عمر عادل او محبت الله شرزوی وویل
استونز خلکو ته چې اجازه ده هغه د نرخونو د نه کنټرول خبره ده چې تر ډیره خلک استونز الله سو گریوان کړی دي، اما خلک بیا هم په زیاته پیمانه په زیاته کچه باندې راضي په خار کې او د اختر لپاره آماده ګیان لري. یو لغت کې مونږه مثال یو
دلته کوچنی اختر تر غرام چې لکه وسکټ ځان دا احلام بوتونه احلام غلطه رائے ورته نسی.
د خوست دوکانداران بیا دا نه مني چې د غیر خوراکي توکو په بایو کې دي د تیر کال په پرتله ډیر توپیر راغلی وي. د خوست خار یو بل دوکاندار محمد داوود زدران وایي
په خول وسخر چې دي هغه پرسه کولچکی مرټ وو یغه نه به په نمایي رټ متخړای دی چې په 2000 په 315 کا افغانۍ و مو په 2000 کې وتونی و ویل چې رټ به ته نمایي کې چې خلک افغانۍ ته وړي.
بل ډوري ته په ورستوي ورځو کې خوست کې چې د کورونا وایرس مثبت پیښه پکې وښته تر رسیدلی درې کسان پکې وفات چوی او شل نوري مشکوکي پیخلري. روغتيایي کارکونکو په خار کې د خلکو غنګونی او بي پرواهي ته پاندښنه کوي وای ممکن په دې ولایت کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر اټکل ډیر لوړ شي.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سره له دې چې د کورونا وایروس د خبرېدو لکبله لکونه انسانان مړ شول او میلیونونه نور ناروغ، خو طبیعت ګټه کړې ده. د کورونا وایروس د خبرېدو په موده کې انسانانو له موټرو، الوتکو او نورو هغو وسایلو لک کار اخیستی چې موزر ګازونه جوړوي. د دې موضوع تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د طبیعت د اقلیمي بدلونونو خبرونه ساينس جورنال په یو راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس له خبرېدو او د خلکو په تګ راتګ له بندیز وروسته په نړۍ کې موزر یا ګلتونی ګازونه د پام وړ کم شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې د روانې می میاشتې په لومړیو کې د ګلتونی ګازونو تولید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 10% شوی دی. ګلتونی ګازونه چې اصلي علت یې د مځکې تودېدا بلل کېږي د بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونو کې لا ډېر کم شوي دي. راپور وایي چې د بریتانیا او استرالیا په شمول په ځینو هیوادونو کې د ګلتونی ګازونو خپرېدا په سلو کې تر 15 پورې کم شوې ده. د کورونا وایرس په خاطر بندیزونه په ځینو هیوادونو کې نرم شوي او له دې کبله یو وار بیا موزر ګازونه ډېر شوي دي. خو په وروستیو ورځو کې چې ګڼو اروپایي هیوادونو بندیزونه نرم کړي، لا هم د تیر کال د ورته وخت په پرتلې ګلتونی ګازونه په سلو کې 14% خپرېږي. دا راپور وایي د ګلتونی ګازونو په خپرېدا کې کموالی موقتی دی، خو له دې سره سره به سږ کال په مجموع کې د تیر کال په پرتله په سلو کې 10% د انرژي نړیوالې ادارې هم اټکل کړی و چې سږ کال به د ګلتوني ګازونو د خپرېدا اندازه په سلو کې اته یعنی د 2,600,000,000 ټنه معادل کموي، خو په عین حال کې یې خبرداری ورکړی چې د ګلتوني ګازونو اندازه به له کرونا وروسته موده کې تر هغه څه زیاته شي چې تر کرونا وړاندې موده کې وه، مګر دا چې د پاکې انرژۍ پر تولید زیاته پانګونه وشي. له پاکې انرژۍ څخه منظور د لمر او باد انرژي ده. د احصایو له مخې تر ټولو ډېر ګلتوني ګازونه په هوایي ترانسپورت پورې تړاو لري چې د ټولو موزرو ګازونو په سلو کې 80 ته رسیږي. مځکنی ترانسپورت په سلو کې 80 ګلتوني ګازونه تولیدوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم د چاپیریال اړوند یوه بله موضوع، خو دا ځل کورنۍ موضوع ده. د کندوز چارواکي وایي طالبانو د کندوز خان آباد د لوی لارې ترمنځ لسګونه ونې پرې کړې دي. د کندز چاپیریال ساتنې ادارې د طالبانو دا کار غندلی او ویلي دي چې چاپیریال ته یې زیان اړولی. اجمل آریان او په دې اړه دا معلومات.
د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې شنې ونې وخلې دي او لا هم دغه بهیر دوام لري. د کندز ښار اړوند د لودینو د سیمې اوسیدونکو عین الله په دې اړه وویل،
طالبانو په کندز کې د کندز او تخار د لوی لارې سړک ته دواړو غاړو ونې چې ډېره پخوا دلته موجودې وې وهلې دي، چې په دې سره د سیمې ښکلا له منځه وړې ده او دولت چې د عامه ملکیتونو د ساتنې مسؤلیت په غاړه لري هغه هم هیڅ توجه نه ده کړې.
د خلکو په وینا طالبانو تر اوسه پورې هغه سلګونه ونې وخلې دي چې تر 50 کاله پورې عمر درلود. دغه لوی لاره په شنو ونو پوښل شوې وه، خو اوس مهال په سوزون کې دښتې بدله شوې ده. د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي مسافر خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دو طرف درختای بسیار قدیمی و درختای بلند بلند و سرسبز بود، ایره طالبا آمدن و
طالبانو د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې د سړک دواړو خواو ته ونې وخلې دي او په دې کار سره د سړک ښکلا له منځه تللې ده، خو دولت هم تر اوسه پورې په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی.
ضرر کده برای مردم محیط زیست.
په ورته وخت کې د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د طالبانو دغه کار د چاپیریال ساتنې د قانون خلاف عمل بولي. د نموړي ادارې رئیس حشمت الله جلیل په دې اړه وویل،
مخالفین حکومت مصالح افغانستان در شهرهای کندز خان آباد درختان کهنسال و چندین ساله
طالبانو د دغه لارې په اوږدو کې د ملرغي، لودین، باغمیری، کټخیل او د جرګزر په سیمو کې د سړک دواړو خواو ته شنې ونې وخلې دي او چاپیریال ته کلکه ضربه رسولې ده. خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د کندز برېښنا ریاست د وړاندیز پر اساس یوازې هغه لویې ونې وخلې دي چې د برېښنا له موزو سره په ټکر کې وې. خو د کندز حوزوي برېښنا ادارې رئیس حاجی محمد مهمند بیا د طالبانو دغه اداره دوي،
ریاست برق خو نه کوم کارمند دلته کړی ده، نه موږ کوم هماهنګي کړی ده او نه هم زموږ کوم کرنو وسایل تللي دي. اصلا د دې ونو د وهلو دپاره موږ اصلا هېڅ نیاز نه درلود. موږ باغ دوامدار شکل سره هغه مسیر کې فعال ده، اول ته نوې سرکې ته موږ نه جوړو، نه کوم پریشاني او نه کوم کار لرو. هغه ونې چې هلته 10 کاله 40 کاله د هغه عمر و په خاطر د تحفظ محیط زیست او د سړک ښکلوالي دپاره هلته کېنول شوي، غرب شوي دي، دا دوی وهلي دي.
د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي د طالبانو دغه اقدام غندي او هغه یو ظالمانه اقدام بولی. د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی په دې اړه وویل،
دا ونه د سرسبزه او د محیط لپاره ډیره ګټوره وي چې دا طالب وسلوالو په جنایت لاس پورې کړای او ولاتی ادارې له خوا مسولینو ته وظیفه ورکړل شوې ده چې امنیتي مسولینو ته وظیفه ورکړل شوې ترڅو په هغه ساحاتو کې معجله توګه عملیات وکړي، دغه مخنیوي وکړي.
د کندز خان آباد د لوی لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان فعال حضور لري. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې څه وخت د دې لارې په اوږدو کې عملیات پیلیږي، خو د طالبانو دغه اقدام د خلکو له جدي غبرګونونو سره مخ شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
څلور نیمه بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د امروختیا وزیر وای په 1340 ساعتونو کې په دهواد کې د کورونا وایروس 1429 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د وزارت د ویلمې په خبرولو سره د فیروز الدین فیروز لقب لیکلی چې په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 1015 ورسېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړې استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د یو افغان مشرانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر مانی نن ازادي رادیو ته تایید کړی چې شغل خلیلزاد له قطر څخه افغانستان ته ورسید. د پروان ولایت اعتراض کوونکو د تیر شپې د برید د قربانیانو مړی کابل ته انتقال کړل. تیر شپه د پروان ولایت په خلازایی سیمه کې وسلوالو پر لمونځ کوونکو برید کړی چې د سیمهیزو چارواکو په خبره لس تنه ملکیانې وژلې او 14 نورې ټپیان کړي دي. د پروان د چارواکو په خبره چې شایي داعش وسلوال په دې پیښه کې لاس ولري، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا د طالبانو کار دی، خو تر اوسه رسمن د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د 209 شاین قول اردو وایي چې د جوزجان په اقچې ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغه قول اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن ویل چې دغه طالبان د افغان ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې وژل سوي دي. طالبانو په دې اړه تفصیل نه کړي او یو نوی څېړنې ښودلې چې په نړۍ کې د کورونا وایروس اوج ته رسیدو سره په تیره میاشت کې د نړۍ په سطحه د کاربن دای اکساید خپرېدل 10% راټیټ شوی.
او سم مخکې لیدل چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکو یو بل راپور راخلو. افغان حکومت د ګرځبندیز لامل کېدو سره په ګڼ شمیر ولایتونو کې بیوازله کسانو ته د وچې ډوډۍ د ورکولو پروګرام پیل کړی، خو په کونړ کې ځایي اوسیدونکو انتقاد کوي چې د دغه وچې ډوډۍ په ورکړه کې دولتي چارواکي فساد کوي. دا چې څنګه د روح الله انوري راپور ته پام وکړي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر د هیواد پاکسرو لوی خارونو کې قرنټین اعلان شو چې بر سره زیات کسان بیروزګار شول. د غریبو او بیوسو خلکو د لاسنیوي د پاره ولسمشر په لوی خارونو کې د وچ ډوډۍ د ویش امر ورکړ چې د خلکو په خبره په ډیرو ځینو کې پکې مالدارو کسانو نمونه لیکل دي. خلکو یې غریبانو ته د ډوډۍ نه ورکړي ترڅنګ اوس ډوډۍ په خوونکو ته د وړو په قرارداد کې هم فساد موجود ده. د اسدآباد اوسیدونکو صدیق الله وای
ټول بازار کې مشمول چې 200 روپے قرارداد شوی دی او عامرو بازار کې د غتل 100 شو په 1500 روپے خرچي او سلامو دې چې بازار کې دی او ټول عام تر په 200 روپے قرارداد شوی دی او د وچ ډوډۍ لپاره
هټیوال وای اوس مهال په بازار کې دالا تاجکی وړو د 25 کیلوي بورې قیمت تر 1340 افغانۍ دی، خو حکومتي کمیسونی قرارداد په 2100 افغانۍ تر سره کړی دی. دوه تنه هټیوال وای
حاجی ګور حبیب جان دلته د وړو خوراک پر شې دکان مې په بازار کې عام له کورونو وړو په 1340 روپے په 1430 روپے دی. دا چې قرارداد په 2100 روپے کې په دې کې دا ټول شریکان دي. دا د وچ ډوډۍ د قرارداد د ملت دین او زوی وغړلې
ورور زمانو سردار وړي دي مراوري ورسوالي اوسیدونکو یې او دلته په بازار کې فراق پروشي دکان لرم. بازار کې دوه ریټ چي 1300 1300 1300 شوبای دي. نو دا د خلکو نه تاسو کول غواړي چې 2100 روپے تاول قرارداد وکړو او بل زیاتې شوي په دې د 2100 روپے قرارداد شوي نو چې یو شاروال 2100 روپے وړالي غریب سړي له هم خلک 2100 وړ ورکړي. دا ظلم شو چې دا یو غلط تاده او د یک دین خبره نه ده.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د شوي قرارداد په نرخ کې توپیر شته، خو دوی د اصلاح کولو هڅه کوي. مرستيال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په اول هفته کې نو 2100 روپۍ خو هغه اعلی بهترین اوړ قرارداد شوی دی. زه مطمئن یم چې داسې باندې لکه بازار کې
باندې سو دی غاله او وړ په ما غوړز کې نو لسو وو
په هر صورت باندې دا خو یو څه اندازه دی پیسې ماتلېږي. د ست جمی ډېرې پیسې ورته پکار دي، مدیریت ورته پکار دی، دفتر ورته پکار دی. دا کمیټه چې د ولایت لخوا ټاکل شوې ده لزوم دي دغه کمیټه ده راتلونکي کې کېدای شي لدی ارزانه شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د وچې ډوډۍ د ویش او هغه ته د وړو اخستلو په قرارداد نیوکه کوي چې له دوهونی زیات وخت کېږي چې دغه ویش پیل شوه، خو لا تر اوسه هم د وړو قرارداد په 2100 افغانۍ دوام لري.
اوس هم یو شمیر پیغامونه چې د 94 شمیرې له لارې موږ ته رارسېدلي دي. عبدالعزیز غالب لیکلي ویل مولوي هبت الله نه مننه کوو چې په خپل پیغام کې د ملکیانو د مرجو برید مخنیوي خبره کړې. خپلواک صافي د لغمان لالي شنګ نه لیکلي وایي دغلته تیره ورځ د یوه هوان مرمۍ له امله د یوې کورنۍ دوه تنه ووژل شول. یو بل اوریدونکي ملا ادریس لګرش کړي کلي وایي طالبانو ویلي چې د کوکنارو کښت به بندوي، خو اوس مساکلا کې د تریاکو کښت روان دی. د ویلي ازادي راډیو د یو بحث کې طالبان راولي چې پوښتنه ترې وکړي چې ولې نشه یي توکو ته اجازه ورکوي. عبدالباسط له خوست لیکلي وایي دلته خلک ټولنیز واټن نه مراتوي او ښار کې ګڼه ګوڼه ډیره ده. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډېر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډېر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوی دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کنیجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دغه طبيعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دي چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوی؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغند اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلي دی چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوی او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولو نه کوي نو سره دي چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټولات با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني ده دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنونسون دوی ته د اشاره کړی دا د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق اس شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته پټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیره ځایونه کې
په پټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي
د برابرۍ اصل په پټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقي هغه ادارات قانون به اس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه تعداد پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکول شي د میشاته کینې د روغو انسانانو په شان ته دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه د توانایي لري په نن شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان ته دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سوی مچ هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا هغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په ټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیت چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي عم دې شکل سره کچيري وزارت یو انکشاف دهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت په غرب کې هم تطبیق کړي په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین به تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او په قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول اتباد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي الته نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هاري و سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر وسیږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پروتوسیمو کې دغه اصل نه مراد کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو تا تعلیم تا لاسرسی تا مکتب تا لاسرسی تا پوهاوی تا دیو تا تشویقی دیر زیاد طریقی بیوی دیر حدثوی ورتا اما د جلکی پا مقابل که بیاد آغا مشکل چی ده پا خپل حالت که برا پا پاد که گی یعنی آغا غواری چی تا جلکیه ته مثلا څنګه کېږي او څنګه نه کېږي ستاسترګي چیرې کېږي ستاده کېږي ستاغه کېږي هغې ته دغه زمینه نه برابره وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې له عقل تعلیم یافته دي پوه دی په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هغه هر څوک دی هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکوي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم و تربیه مخته بوزي تعلیم تربیې ته لاسرسی پیدا کړي چې دغې نه به ډاکټر جوړېږي دغې نه به انجینر جوړېږي لکه نارینه چې جوړېږي دغې نه به یو حقوقدان جوړېږي دغې نه به یو قاضي جوړېږي دغې نه به یو بل څوک جوړېږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته یې ورته ورکړو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسې هم په دې مکلف شوي چې باید دا حق ورته ورکړو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یا دا زنانه دی بس دا د تعلیم و تربیې ته د لاسرسي حق نه لري.
ډېره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو دا و د دې ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. الله مو مل.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشه شروا باندې برابر کړل دی که شروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنه. د بادام باغ په تاریخ خبری است.
په 1300 تر 1320 کال کې دا احداث شوی دی، نه راغول شوی دی. اول بوټی چې دی ته انتقال شوی دی او نهال شوی او هغه د بادام بوټی و.
د بادام باغ د ارزښت پکله چوي.
اوه واه، یعنی یو تخم لاندې وی چې ما سندري ویلې ټپی ویلې. یقینو کا
چې زه ډېر پخوانو دور ته لاړم.
علت یې ادا خایسته فضا د بادام باغ.
ستا د سترګو دیوانوم دیوانا يم لا تر اوسه ستا د سترګو.
نن پام دې خبرې کو په پایل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تم کیږو، اهمیت یې څیرو او له مسؤولو کسانو سره هم غږیږو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر من اوریدونکو، په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی، د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري. د بادام باغ شمال ته سر کوتل، جنوب ته کارتی پروان، غرب ته د قرغې بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی. بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري، خو د انګورو، منو، انارو، زردلو، ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي. غلجات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي. د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کېږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي. په بادام باغ کې پسرلنۍ میلې کیږي، نندارتونونه دایریږي، سندرغاړي سندرې وایي، ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي. بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډیر زیان اوښتی. ونې بوټي وچول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل. دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی، دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي آمر روح الله روان څخه پوښتلی دي.
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په 1908 څخه تر 1942 کال کې دا احداث شوی دی، یعنې رغول شوی دی. اول بوټي چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوی دی هغه د بادام بوټي و، نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی. په مجموع کې 80 هکتار ځمکه ده چې د 80 هکتار ځمکو څخه البته د سرکونو د فاتیرو او د خوشاپ منطقې په شمول باندې 80 هکتار ځمکه ده.
کله چې د باغ نوم یادیږي نو د ټولو خلکو تمه دا وي چې لاندې ځمکه به په ګلانو، ونو او بېلابېلو بوټو ښکلي وي او پاس هوا به نری شمال او د مرغانو خوږې نغمې نازوي. خو کله چې بادام باغ ته ننوځو لومړی مو په سپیرو لمر وهلو خاورو سترګې لګي. روح الله روان به راته ووایي چې دا ولې داسې دي.
خو دا داسې چل دی چې موږ دلته په درې بخشونو کې کار کوو. یو بخش د باغ دپاره دی چې هغه تاسو لیدلی چې جال نه اپلی سرک نه. یو بخش موږ چې دا د للمي ځمکو یا د وچو ځمکو کې کار کوو، نو چون چې للمي ځمکې وچو کې کار کوي طبعا باید دا وچ وي، ډېرې اوبه باید ونه لري. چون دا تحقیق دی او دا تحقیق کې چې کومه نتیجه موږ په لاس باندې راوړو هغه بیا خلکو ته ښیو. تاسو وګورئ دا دغه وچ ځمکه کې چې دي دا کوم بوټي چې ورکېږي نسبت هغه ځمکو کې چې اوبه لري تفاوت زیات موجود دی. دا ځای للمي ساحه ده او دا للمي ساحې د تحقیق او د څېړنې مربوط کیږي، نو په دې خاطر باندې دا وچه ده.
بادام باغ کې چې وړاندې لاړ شو ورو ورو هوا بدلیږي، سړه او صافه شي. د میوو شنې ونې او انګور لیدل کیږي. په هره ونه کې میوې دومره پاکې او تازه ښکاري چې تبوای مینځل شوي دي. بادام باغ ته د کرنې په برخه کې مسلکي کسان له بهر نه هم راځي او په فارم کې بېلابېلې میوې روزي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاید الله وایي چې د له بهاره د کرنې په برخه کې ځینې تجربې راوړي او په بادام باغ کې عملي کړي دي. زه ورغلم او مرکه مې ورسره وکړه. له زاید الله څخه وروسته د یو بزګر خبرې هم درته وړاندې کوم.
یو 2 کاله من کار کړي، تقریبا 92 د انګورو من کوریا دلته جوړه کړې وه. 15 جریبه یا 1 هکتار نمایشي قیتم دلته من جوړه کړې وه د مختلفو میوادارونو نه. همدارنګه هغې تپاره مونږ ډریپ اریګیشن یا اوبو لګولو قطرهي سیستم مونږ جوړ کړی و.
که داره ته وایس دغه د بادام باغ سی بچي ده که نه، دا د کرنې لپاره څومره مناسبه ده؟
ډېر ښه ځای دی په دې ځای کې، ځکه لمر ته مخامخ دی. په کابل کې معمولا داسې ځایونه ډېر کم وي، باغداري پکې وکړل شي.
بله، دې چې دلته د بادام باغ په سیمه کې کار کوه، څومره دلته کار کول درته خوندور و نظر نور ځای ده؟ ځکه دلته یوه خاصه هوا ده.
ولا دا ځای خو واقعا یو بهترین ځای په دې خاطر باندې و چې دا یو مرکز دی چې تر څو موږ لکه 92 د انګورو چې موږ دلته راوړو یو دلته کې خو دی د هرات نه موږ ځای ناوې راوړي، قرباغ نه راوړي، د شکردرې نه هم راوړي، د قرغې نه هم راوړي، دلته مو اچولی. دا بهترین یو ځای دی چې هر څوک کولی شي چې دلته په اطمیناني شکل باندې د دې ځای نه هغه د میوې بوټی ویسي چې هغه څه چې ورته موږ وایي وټ په هماغه شکل باندې نتیجه ورکوي.
تاسو یو مسلکي کس یاست، د بادام باغ د ځمکې د خاورې پاک لای څه وایي؟
خاوره خو ډیره ښه خاوره ده او ښه دغه لري، ده ښه حاصل خیزي لري.
دما په خپل پزان پړې ول کاد پړې ول په ول خرما تاونه لالو باغ باغوان دې منل چاتو تانونن دل سبا بزونا.
قدر من دوستانو، کله چې بادام باغ ته راننوتلو نو لریس خمو یو تن لیده چې د انګورو په باغ کې مصروف و. وړاندې راغلو ترڅو خبرې ورسره وکړو. په پایل کې د نوم راته وایه.
نوم مې نصیر ده.
دا راته وایه چې دلته د انګورو په باغ کې څه کوي؟
اوه کالو کې دا وچې او خرابه دانې دي، دا تر لرې کو د دې په خاطر باندې چې دغه نور اوه کالې دا نورې دانې مو سره خرابوي.
همدغه اوس دغه تاک ته چې موږ او تاسو ولاړو دلته ډېر ښایسته ښایسته انګور دي. دا راته وایه دا د څه رقم ساتلي ښه تازه راغلي.
خدمت هم کړی ده او په خپل وخت باندې مقصد اوبو خوره او کوم کارونه چې غواړي مقصد په خپل وخت باندې مغه کړی ده. اوس هم چې وینې موږ د غټې پاڼې تیرسته کوو د دې دپاره چې لمر وخوري خواږم سي او د بازار رنګ هم پیدا کړي د دې په خاطر باندې.
بلې، دلته په کوم شمیر تاکونه دي؟
تقریبا دغه پټی کې دا اوس موته روان، دلته تقریبا 12 رقمه انګور دلته لرو او دغه چې خو تقریبا یار خدای می دی غړې نه باندې شل پنځه رقم انګور بدلته مکلرو
ها خپل دلته کوم کارونه کې بادام باغ کې
دلته خو هر کار مصد دی قانی په حساب باندې د سراتر سے باغداری د انګورو د ونو د سراتر سے سبزیجاتو په هغه کې په هر شي کې پوره معلومات لرم هیڅ مشکل نه لرم
ها دلته دا تا کو نه نورې ونې سيدي او بل کوم ځای ورته راځي
و بخ یو څه دلته څاوی لر لغ څاونه استفاده کو بعضی وخت په هفته کې دوه ورځې لقرغین راولو
کاکا ما چې په نور ځای کې انګور لیدلی و د چایله بابا مګر نن په بادام باغ کې د سی انګور سره د لومړي ځل لپاره مخصوم چې دا په ونه کې دی دا چایله ده
سیستمونه نوی راوتلی دي چې د ټی سیستم وایي ټول په ونه کې دی خو مسله دغه سیمان کې ویني په دې باندې تړل شوی دی په همدغه باندې ولاړ دی کنه د انګورو ونه خو دغه سینه درېږي دومره زور نه لري چې پایه ورته ونه درېږي دغه سینه درېږي
دې ځای ته بادام باغ وایي مګر دلته د انګورو تاکونه ډېر دي دا څنګه
دلته خو هر شایسته مقصد بادام هم شته انګور هم شته کوم رقم میوه سی وغواړي دلته شته انشاءالله کوم مشکل نشته یارې میوې
د انګورو د فارم په دبله خوا کې انار معلومیږي دوته به هم نږدې ورسوه په هکله به یو څو خبرې له باغوان سره ولرو درته وایي چې په بادام باغ کې انار څومره ښه کېږي
نتیجه ښه ورکوي خالي دومره داسې هوا یې لږ سره جوړه نه ده ولدلته دا انار چې دي د ګرمې هوا لپاره دي خو دلته هم کېږي مقصد خو داسې چل داسې لږ لږ مرض هم کوي او داسې سم نه خوږېږي
په بادام باغ کې د کال په څلورو فصلونو کې د کرنیزو توکو نندارتونونه هم دایریږي سوداګر راځي او د ضرورت وړ کرنیز توکي هم دلته خوښوي بیا نو هماغه وي چې په لویه کچه د تجارت زمینه برابرېږي ګل رحمان چې هغه نندارتون ته راوړي وایي
اولین مشتریان مو همدلته پیدا کړل په بادام باغ کې په دغه اگزیبیشن دا هغه چې مونږ تولیدو د پروډکشن چې مونږ دا مسکونه صحی او با کیفیته هغه دي
نوم اجمل دی خو مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلاً د لبنیاتو کار کوم رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېر مې خوښیږي تیر یادونه را تازه کوي
د نندارتون د دایریدلو په وخت بیا سندرغاړي هم بلل کیږي چې په بادام باغ کې راغلو کسانو ته سندری وایي د هیواد تکړه سندرغاړی بریالی ولی چې د کرنیزو توکو نندارتون ته غوښتل شوی وو د بادام باغ د ښکلې فضا په اړه وایي
اوه واه یعنی هر فامیل غواړي هر کورنۍ غواړي چې لک دغه سه فضا وګوري چې ریختیا اکسیجن پکې د ریختیا ده دا په یوه چې په بادام باغ کې دا ما په واقعیت کې لیدلې او ما هیڅ کړې ته لاندې وې چې ما سندرې ویلې ټپې ویلې هر یو غم بدر نلر کړم خوشاله بدر پسر کړم وزب دوم رمی ندر کړم چې دنیا بشي حیرانا یقینو کا چې زه ډیر پخوانو دور ته لاړم کتابونه مې راواخیست چې زه باید څه ولولم چې سبا ته وایم یقینو کا د سالک صاحب د کاروان صاحب د رحمان بابا د حمزه یو څو شعرونه مې پیدا کړ چې کله بادام باغ ته راغلم هغه شاعري چې زما هېره وه یا مې چې ولوست د شپې هغه مې راپه یاد شو علت یې دغه ښایسته فضا د بادام باغ ډېر خوشحاله هم دا وه ما کورسۍ اغوسته ګرانو دوستانو واورئ په سره وړي کې ریښتیا شمال هم دی او داسې آب هوا ده چې کورتۍ ضرورت شته
زما یادېږي هغه ناز او ادا کله کلي او کله هسي پخلا کله ژړا
دا چې بادام باغ له رغېدلو بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی بیا یې هم له روح الله روان څخه پوښتو
دو څلوېښت کالو کې چې دا رغول شوی نو هغې وخت سره امکانات کم و ټیکنالوژي چې وه کمه وه تاسو چې اوس ګورئ دلته ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی کوم باغونه چې موږ دلته احداث کړي دي هغه په ډېر په سټنډرډ شکل باندې یا کوم معیار چې دنیا ورته ټاکلی دی په هغه معیار سره جوړ دي نو دلته ډېر تغیرات راغلي دي ورکې په حدود د 950 نوه موږ انګول لرو چې 19 تقریبا دا امریکا نه رغول شوي دي لکه ټی سیستم چې ورته وایي وای سیستم چې ورته وایي آی سیستم چې وایي دلته موږ راغولي دي او دلته لرو او دینه سالانه په حدود د تقریبا 2200
نفر محصلین چې د مختلفو ارګانونو موږ ته معرفي کیږي، دلته ټریننګ کیږي او عملي زده کړې دلته کوي، او خصوصا د 1500 په شاوخوا کې مخکښ دهقانان او هغه دهقانان چې خپله مراجعه کوي او دلته غواړي دا ټیکنالوژي چې دلته ده یا دغه هلته کوم نوښت چې موږ راوړی دی دا ورته انتقال شي، راځي مراجعه کوي، موږ همکاري کوو سره.
درنو دوستانو، په دې هیله چې بادام باغ نور هم ښکلی شي او بیلابیل نندارتونونه پکې دایر شي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.